که سفر کامیاب و هم به بڼه کې ورته راوړي، هم باید د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. ده چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالی څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښتی یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامانۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسید. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویل یې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کیدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، او زلمیه د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیک مرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که در سره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده. دغه شمی او اور لګي در سره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د دغره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسید او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پېښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته ویې ویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی د خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم. تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندې ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست. په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه در سره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څوم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی. ده سمدستي چیغه کړه، مېرمنې و مېرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماخم لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل: بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل: نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای یې معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل: زه درباندې پویم، نن ډېر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل: اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ورنږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل: نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډېر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل: په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې یې تر تخت لاندې پټ کړي زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل: اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل: عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل: دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې، دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل: وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ راوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل: په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل: ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل: دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل: خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه: تندر درباندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل: نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي، بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل: ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل: په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل: هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل: اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل: تا ته د پردي بنیادم بوی درځي، او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه: ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل. چې په جاله کې سپاره شول، جالوان ته یې هم بڼک ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دی پوه کړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافر خانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل، لور به دی بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسیدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ور پېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلي دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو مان صاحب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اوه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت څه
ولا؟ نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ته داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي، هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خو چاپ یې کړه چې
نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره، که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابرې کړم او زر زر شروع وکړم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم، خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نه څه کېدی تسکین صاحب چې په دوو درېو ټولګو کې چاپ کړي یا په حد اقل په دوو کې، هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دی هغه په یوه ټولګه کې فرضاً چې تاسو وایاستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ؟
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والله ټولګه مې زر چاپ کړی وای ښه به و، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک دی. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده، د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی دی، پرنټ مې کړی دی، کور کې را سشته دی، او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه هم چاپ کړم، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وار دی، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړومه، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه دی، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي. خو ته دا چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه، دا یو شعر دی واوره وه، او اوریدونکي به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ زدرت لې نشم ترمن مری واچونه ولاړ دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشي خوړلی دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشي خوړلی دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ آیا رختیا زمان پرستوران وګټلې که زما مختد وهمونو تصویرونه ولاړ د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته خوب مې لیدلو چې تر خوا مو سپین آسونه ولاړ وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مو څه ده د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه ده د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ
ډېر عالي
ډېر مننه
تسکین صاحب ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست ډېر ښه مو دکلمه هم کړه د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکې آزاد شاعري هم کوې
هو آزاد شاعري م کوم نظمونه لیکم پخوا ما ډېر زیات لیکل اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی خپل هغه خوږ کیف هغه د خوږ درد نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو بیا خو نثر شته دی په هغې کې د زړه بړاس باسو
ډېره چا شاعري لولی
زما خو نازای صاحب شاعری خو کلاسیکه شاعری زیات مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنیو شاعرانو شاعري لولم نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم د شعر د توپیري چلن لپاره یو رسې ولو به ځان سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعري کې څه معاصره شاعري کې څه خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعری لولم د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم اثر لولای
زه اثر خو ډیر زیاتو خلکو لیکلی دي خصوصا د کوزی پښتونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو سره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې مو ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه
اثر لولی
زه خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولم د فیصل فاران هم لولم فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی اوس هم شته را سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعرۍ او د معاصر شاعرۍ په دې برخه کې زیات کار شوی دی د رجل شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو ورو لیکوالان شته دي چې کار کې همده اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولم او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیاته ډېر خوښېږي خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر یې راخیستې ده بالاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي بالاخره خپل قضاوت یې په کړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي په دې زیات فوکس هم دی په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو. نو زه یوازې بس په نقد کې لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم، نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو.
یو نظم راواوروي، آزاد نظم کړلای
یو نظم ده. زه هډو پوی نوم چې زلی ونی شوی ما، زه هډو پوی نوم چې زلی ونی شوی ما، لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پردی شوی ما، ځکه چې زه له ځان ورکم پناه شوی ما، د چا د دوو سترګو لټون پسې وتلی وم، او د وجود هره ذره به مې اکثر بایلله، د هوش او عقل سرحدونه مې له لاسه وتل، تیارو به زور کوو، رڼا مې لکه لمر بایلله، هغې به ماته د ژوندون د رڼا لار ښودله، خو ما به نه منله، وې مې لیونۍ د لیلو، هغې به وخندل، د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول، هغه وړوکي پیره، هغه د نجونو میره، هغه څه بل شانتې وه، بل ډول به، ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه، بزرګه به وه، ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه، چې به یې ماته دا وینا کوله، ورسره خوا کې خندا کول. یا زما بابریا، یا زما ګلاب تسکینه، یا زما د ژوند د پسرلي د هر شباب تسکینه، هغه د خلکو په وینا، هغه د خلکو په ان، که زه ولي نه یم، خالي هم نه یم، زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی یې ته، چې ګډې وډې فلسفې غه کوې. دا دی اوس پوه شم، په رښتیا لیونۍ شوی یم، له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم، دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم، هسې بې ځایه د خیالونو ډمامې غږوم، هسې بې ځایه د خیالونو ډمامې غږوم.
ډېره مننه تسکین صاحب، شاعري ډېره بدله سوې ده. تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ، په ځوانانو کې څوک دي داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډېر خوښیږي؟
ولا ځوانانو کې ډېر زیات دي، کوهم چې یو کس به وي، خو
پیومې تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه ښه وي، هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي، داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده، تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند تجربو، د انساني فکر، د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ وګورو، یا هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي، نو هغه کیسې افسانې چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي، موږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي. خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي، همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي. نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر ده، یعنی که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته پکار دي. خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما خطرم دا رسې، ځینې شاعران چې دوی نه پېژني، زه به خیر د ورته نومونه ورکړم، شمیرې به ورکړم، هغوی سره د مرکې وکړي، تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی، دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر ده تسکین صاحب. یو غزل به دې بل هم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسوم.
سمه ده، یو غزل ده.
د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما، د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، ته صبر د غربت له دغې لوی بلا خلاشم، د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتا نظما نکیگی تخاور تلیلو میں لتا نظما نکیگی تخاور تلیلو میں پدیلا رکژون میوی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد گانی دی وتلی پتلا جرګه د پختنو بدر ول مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړمز در زما
جانان کی زما کلی جہانوں ندی وا دیکھ دنیا زوگے ستا دا دنیا نایا سترگو دے جانان کی زما کلی جہانوں ندی وا دیکھ دنیا زوگے ستا دا دنیا نایا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر سخیانو دشمن گدان وادخل دنیا زو گستا د دنیا ستر بد جانا زما پوری جہان ندی وادخل دنیا زو گستا د دنیا سرگ دی جانان که زمان کلی جہانو ندی وا دخل دنیا زوگی اسفاد دنیا ماریا پغرور درنا دمینی پن واڑما زی پغرور درنا دمینی پن واڑما زی پغرور درنا دمینی پن واڑا دخل دنیا زوگستا دا دنیا نایا زم ملنگ بے نیاز دستا د ویر وا ویلانا یم وا دخل دنیا زو دستا د دنیا نا یم سرګو دی جانان ته زما کولی جهانو ندی وا